شپاش بجی شوی دا زدی را رو پا ماشامانه ای خبری مجله که زحمت چی بر ساسو کور بایم. تخنیکی چاری ته روشان مختوری، شی چاری. با ننگرهار که چارواکی ده دغی ولایت لپاره ده دایش ده نمول شوی والی ده وجلو خبر ورکوی. ده ده ادا پاره با تر خبرونو روست واوری. خبرونه صفی اولا سانک زیب روی.
سلام د خبرونو سرچکیم. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي حکومت ژمن دی چې د ډاکټر تیتسو ناکامورا نیمګړې پروژې بشپړې کړي. د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل ادعا کړې چې د ملي امنیت ځواکونو د ننګرهار ولایت لپاره د داعش نومول شوی والی هدایت الله وواژه. او په داسې حال کې چې د کرونا د واکسین د تطبیق لپاره هلې ځلې زیاتې شوي دي، د دې ویروس له لاسه د مړو شویو خلکو شمیر نن له 1.5 میلیونه کسانو واوښت. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي حکومت ژمن دی چې د ډاکټر تیتسو ناکامورا نیمګړې پروژې بشپړې کړي. محمد اشرف غنی دا خبرې نن د جاپاني بشرپال ډاکټر تیتسو ناکامورا د وژنې د لومړي تلین په مناسبت په یو ویډیویي پیغام کې کړي.
Beautiful soul away from us.
ترهګرو له موږ څخه یو ښکلی انسان واخیست، خو د هغه ځلانده میراث او کاري روحیه به د افغانانو د راتلونکو نسلونو په زړونو کې وي. د افغانستان حکومت په لویه پکتیا او کابل کې د ځنګلونو کرنیزې پراختیا او د اوبو د مدیریت په برخه کې د ډاکټر ناکامورا د پروژو عملي کولو ته ژمن دی، څو د افغانستان د سمسورتیا لپاره د ډاکټر ناکامورا هیلې پوره شي.
ډاکټر تیتسو ناکامورا چې کلونه د روغتیا، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې خدمت کړی و، د 2019 کال د دسمبر په 4مه په ننګرهار کې د یو وسلوال برید هدف وګرځید او د سختو ټپونو له امله یې ساه ورکړه. د ننګرهار ګڼو اوسیدونکو نن ویلي دي چې حکومت د ناکامورا د قاتلینو په نیولو کې پاتې راغلی دی. د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل ادعا کوي چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت لپاره د داعش نومول شوی والی هدایت الله وواژه. هغه دا خبره نن په خپل فیسبوک پاڼې باندې لیکلې. د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په تړاو د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوګیاڼي هم رسنیو ته یو پیغام استولی.
د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تیره شپه د چپرهار ولسوالۍ په للمه سیمه کې د عملیاتو پر مهال د ننګرهار لپاره د داعش ډلې ته شپنوم نومول شوی والی او د ځنمرګو واسکټونو منونو جوړونکی هدایت الله د مقاومت پر مهال وژلی دی.
په سیمه کې خپلواکو سرچینو د دې خبر په اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د خوګیاڼي په خبره د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو همداراز د جلال آباد ښار په اکمالاتي بیس سیمه کې د داعش ډلې یو بل مهم غړی قاري عبدالرحمن له یو بل کسره نیولی دی. د لوګر یو شمیر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وایي د محمد الیاس دایی له وژنې درې اونۍ تیریږي، خو حکومتي چارواکو د دې پیښې په اړه د خپلو څیړنو پایلې له رسنیو سره نه دي شریکې کړې. د لوګر د خبریالانو او رسنیو په استازیتوب د ملي پیوند راډیو د امتیاز خاوند او خبریال مطیع الله سرور ازادي راډیو ته وویل
د دریو اونیو په تیریدو سره د دایی صاحب د شهادت په تړاو حکومت هیڅ وضاحت ورنه کړ، څیړنه یې ونه کړه او هغه پایلې د دایی صاحب کورنۍ او همدارنګه د خبریالانو کمیټو او یا نهادونو سره هم شریک نه کړ.
سرور وایي د لوګر خبریالان د دایی د وژنې د قضیې په څیړنه کې ځنډ اندېښمن کړي او فکر کوي چې ممکن دوی هم په خپلو رسنیزو فعالیتونو کې له ورته حالت سره مخ شي. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د نومبر په 12مه د هلمند په مرکز لښکرګاه کې هغه وخت ووژل شو چې د ده په موټر د مقناطیسي بم چاودنه وشوه. په نړۍ کې د کرونا د واکسین د تطبیق لپاره د هیلو په زیاتېدو سره د دې ویروس له لاسه د مړو شویو خلکو شمیر له 1.5 میلیون کسانو واوښت. د تیرې اونۍ په لړ کې هره ورځ په نړۍ کې له 1000 زیات کسان د مړینې مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش خبرداری ورکړی چې د کرونا ویروس ټولنیزې او اقتصادي اغیزې به ډېرې پراخې وي. د ګوتیرش په خبره واکسین د دغه ویروس اوښتې زیانونه په څو کلونو کې له منځه نه شي وړلی. تمه ده د ډسمبر په نیمایي کې د امریکا متحده ایالتونه، اروپایي هیوادونه او څو نور پرمختللي وادونه د کرونا د واکسین تطبیق پیل کړي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې له 15 میلیونه زیات کسان په کرونا اخته شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه د عراق له پلازمینې بغداد د خپل سفارت یو اندازه کارکوونکي باسي. د عراق لپاره د امریکا سفیر ماتیو تیولر پرون د رسنیو د راپورونو وروسته د لنډ وخت لپاره د سفارت د کارکوونکو د کمیدو خبره تایید کړه. دا لا معلومه نه ده چې له سفارته څومره امریکایان ایستل شوي دي. امریکا دا اقدام وروسته له دې وکړ چې تېره اونۍ تهران ته نږدې د ایران یو اټومي ساینس پو محسن فخریزاده ووژل شو. ایران تور لګولای چې اسرائیل د دغه ساينس پوپ وژلو کې لاس لري. ایران په عراق کې نیابتي ملیشه ځواکونه لري او ګمان کیږي چې هغوی خایي د غچ اخیستلو لپاره پر امریکایي هدفونو برید وکړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی مجیب الرحمن په کرونا اخته شوی دی. د استرالیا د بیګ بش لیګ د برسبن هیټ لوبډلې چې مجیب الرحمن په کې لوبیږي په یوه اعلامیه کې نن دا خبره کړې. مجیب الرحمن د استرالیا د کرکټ په غوره لیګ یا بیګ بش کې د لوبېدو لپاره تیره اونۍ د ځینو نورو افغان لوبغاړو په ملتیا استرالیا ته ولاړ. تیره اونۍ د کوینزلند ایالت د کرکټ اجرایي مشر تیری سوینسن ویلی د دغه ایالت روغتیا پالان او پخپل برسبن هیټ لوبډله به د مجیب الرحمن د ژرخه کېدو لپاره پوره هلې ځلې وکړي. مجیب الرحمن د افغانستان یو ځوان ورو توپچوونکی دی چې په ملي ټیم سربیره د آی پی ایل یا د هند د کرکټ غوره لیګ او بیګ باش یا د استرالیا کرکټ غوره لیګ کې په ښو لوبو د نړیوالو پام ور اړولی دی.
دا سجی رډو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام د ننګرهار چارواکي د دایښ د یو مشر د وژلو ادعا کوي.
د چپرهار ولسوالۍ پرل مسیمه کې د زنمرګو واسکټونو مزونه جوړون کوي د اطلاعات د مقاومت پر مهال وژل دي.
په ګردیز کې مو د 14 ل مالی زیانونو خبرو.
ملک تقریبا تر میلیونونو افغانوی پورې زیان اوښته ده.
د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا مرستیال قطر ته د خلیلزاد سفر ته هیله مند دی.
زیات په مؤثر سره دی او دا کوم مشه چې په مخ کې دی لکه د اوربند دا هم د افغانستان د خلکو غوښتنه ده.
د جاپان یو لاس له بشرپال ناکامورا لور غواړي افغانستان ته لاړ شي.
د مشر لور غواړي چې د خپل ځای باندې د زړه ټولګي مشرتوب پر غاړه واخلي.
د لوګر د خبريالانو ژغ هم تر تاسو رسو.
الیاس دایی د افغانستان لپاره یو رسا او یو مهم غږ د دې قضیو باید حکومت جدی توجه کی.
په ننګرهار کې چارواکي ادعا کوي چې د داعش وسلوالې ډلې نومول شوی والی وشل شوی او د دې ډلې یو بل مشر ژوندی نیول شوی. تفصیل له ننګرهار د ازادي راډیو د خبریال سهار ګلای مرزي پر راپور کې.
د ننګرهار والی ضیاءالحق مرخیل ادعا کوي چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تیره شپه د ننګرهار ولایت لپاره د داعش نومول شوی سرپرست والی هدایت الله وواشه. هغه دا خبره نن په خپل فیسبوک پاڼې لیکلې ده. د ننګرهار د والی ویاند تاوله خوګیانی هم رسنیو ته ویلي چې د داعش د سیمیز مشر په چپلیار ولسوالۍ کې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی.
د چپرهار ولسوالۍ پرل مسیمه کې د عملیاتو پر مهال د ننګرهار لپاره د داعش ډلې تشپنوم نومول شوی والی او د زنمرګو واسکټونو مزونه جوړونکی هدایت الله د مقاومت پر مهال وژل دی.
د ننګرهار د والی د ویاند په خبره له نوموړي سره وسلې او چاودیدونکي مواد هم نیول شوي چې سیمه کې له منځه وړل شوی دی. د ننګرهار د والی ویاند امدار زیدا وکړه چې د جلال آباد ښار د اکمالاتي بې سیمه کې د قاری عبدالرحمن په نوم چې په قاری تمی مشهور و د داعش ډلې یو بل مهم مشر هم د دلی و ملګري سر نیولی دی. د ده په وینا په ترسره شوو عملیاتو کې ملکي وګړو او امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د ننګرهار د چارواکو د دې ادعاو سپیناوی په خپلواکه توګه ستونزمن دی. د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې د خراسان څنګ پر وروستیو کې په کابل کې د یو لړ خونړۍ بریدونو مسولیت منلې. په دې لړ کې وروستی برید چې د ډلې مسولیت ومانه هغه پر کابل ښار د ښار لمنځه د شاوخوا څلورشتو توغندیو توغول و چې لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله او تر هغې مخکې په کابل پوهنتون د خونړۍ برید مسولیت هم منلی و. دا په داسې حال کې ده چې ننګرهار شاوخوا یو کال وړاندې افغان حکومت له داعش ډلې پاک اعلان کړ او دغې ډلې ته یې په سیمه کې د ماتې خبر ورکړ. خو د ننګرهار د خلکو یو شمېر استازي وایي داعش ډله په بشپړه توګه له منځه نه ده تللې او د چارواکو دا ډول دعوې د خلکو په سترګو کې د خاورو اچولو په معنا دي. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر ازادي راډیو ته وویل چې مخکې به داعش ډلې له غرونو او ولسوالیو فعالیتونه لرل خو اوس په همغه شمېر او اندازه په ښارونو کې فعالیت کوي.
حکومت همیشه د ولسونو په سترګو کې خاوره شنی او بار بار یې ویلي چې نن په نګرار کې داعش بوتله ختم کړی دی، اوس هم داعش فعال دی، خپل کارونه کوي او متاثرانه د خپل د چوکۍ ساتلو په خاطر باندې
دا په داسې حال کې د چینن سهار د ننګرهار په نازیان ولسوالۍ کې هم د لخکر اسلام ډلې او ځایي پاڅونوالو ترمنځ نښته شوې چې د سیمې د ځینو سرچینو د معلوماتو له مخې پکې څلور پاڅونوال او شپږ د مقابل لوري وژل شوي او څلور پاڅونوال او د لخکر اسلام ډلې یو شمېر غړي پکې ټپیان شوي هم دي. که څه هم تر دې دمه د ننګرهار د والي ویاند دغې نښتې یوازې پخلی کړی، خو لخکر اسلام ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې په ننګرهار کې هدفي وژنې ډېرې شوې چې له امله یې د خلکو اندېښنې هم ورسره زیاتې شوې دي. سهار ګله میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
بل امنیتي موضوع اخلو. د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرون چاودنې درې تنه ووژل او نږدې شل نورې ټپیان کړل. د دې پېښې له امله مو له رامنځته شویو مالي زیانونو د ازادي راډیو خبریال احسان آریان په دې راپور کې خبروي.
دغه چودنه چې د ښار د لومړی حفظ اړوند د خوست لاین په سرک د افغان ځواکونو په وګزمه وشوه، درې سرتیري وژل او نونس ملکي وګړي ټپیان کړل. دغه چودنه د شاوخوا سیمې د خلکو مارکیټونو او عامه شتمنیو ته هم زیان اړولی. ډاکټر خانزاده چې د چودنې ځای ته نږدې د روغتیايي توکو پلورنځی لري، د ماتو شیشو په پاکولو او د خپلې هټۍ د خوړو شویو توکو په راټولولو بوخت دی. د یوه چودنې د دوکان ډیره برخه طبي وسایل تخریب کړي چې زیات مالي زیان یې ورسولی.
موږ ته تقریبا تر میلیونونو افغانیو پورې زیان اوښتی ده. هغه دما یو شرکت ده چې دی کې دا ټول طبي وسایل یا د لابراتوار ماشینونه او د لابراتواري موادو ریجنټونه دا په کامله توګه مکمل تخریب شوي دي. ان تقریبا تر لس لکه پورې افغانۍ دما شرکت ته زیان اوښتی.
د خانزاده په څیر د لسکونو نورو هټیوالو دوکانونه هم د چودنې له امله ویجاړ شوي دي. دوی په جګړه کې لسکلو کسانو په خرونو کې د چودنو او د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه کوي. د پکتیا ولی محمد حلیم فدایی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د دوهې د هوکړې پر خلاف تاوتریخوالی او په خرونو کې لوی بریدونه زیات کړي دي.
دا کار وسلوالو طالبانو کړی دی سره د دینه چې دوی په تړون کې منلې و چې دوی به خشونت کموي، بلکې دوی زیات کړی دی. او دا فکر کوم د طالبانو په صفوفو کې دي ګڼو ډلو او ګڼو کماندو موجودیت دی چې دوی غواړي له دې لارې د سولې دغه پروسه یوازې په تاکتیکی توګه باندې پر مخ بوزي.
د مصالحه عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم د یوې اعلامیه په خپرولو سره په ګردیز کې د موټر بم د غچودنه غندلی او دای د سولې په برخه کې د شویو پرمختګونو په وړاندې لوی ګواښ بللی. نوموړی پر وسلوالو طالبانو د سولې لپاره پاک نیت د خودلو په هدف د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه کړې. وسلوالو طالبانو بیا تر اوسه د چودنې د رد او تایید پړه څه نه دی ویلي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا پلازمینې دوحې ته د زلمی خلیل زاد نوې سفر د اوربند ټینګېدو په برخه کې مهم بولی. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن دا خبره په کابل کې ازادي راډیو ته وکړه. امید سهرمل راپور لري.
خکاری چې په قطر کې د سولې خبرو پیچلی غوټه د پرانستل کېدو په حال کې ده. تازه د ملي مصالحې عالی شورا د سولې خبرو کې وروستیو پرمختګونو ته هیله ښایي وایي د پرمختګونو به اوربند ته زمینه برابر کړي. د ملي مصالحې عالی شورا د څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې خبرو کې د نړیوال ملاتړ خپلولو او د تلپاتې اوربند ټینګېدو په برخه کې د مرستې لپاره د سیمې هیوادونو ته خپل سفر خبر ورکوي. د ملي مصالحې عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د خلیلزاد دا سفر به د اوربند د اعلان په برخه کې اغیز ولري.
خلیلزاد خو مؤثر دی، مؤثر سړی دی یقینا، چې او دا کوم مسئله چې په مخ کې ده لکه د اوربند دا هم د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. موږ وایو مرسته کوم، مرسته په دې برخه کې کوم نه چې ډیره چې خدای زه یقین لرم اثر شته، تاثیر ولري.
په ښکار سیمې ته د خلیلزاد سفر د سولې د خبرو لپاره پر تګلارې د دواړو لوریو له هوکړې وروسته پیل کی. خاغلی خلیلزاد تیر شپه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل لومړی ترکیه ته ځي څو د دې هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې له خبرو د ملاتړ اړوند موضوعاتو باندې خبرې وکړي. خغلی خلیلزاد زیاتوی له هغه ځای ورسته به دوه ته ولاړ شي چې وګوري لاړخونو سره د اصول او کړن لارې په سر د هغو د ورستي پرمختګ پر بنسټ څنګه کولای شي چې مرسته وکړي څو د یو سیاسي نقشې او تلپاتې او هر اړخیز اوربن لپاره چټک پرمختګ وشي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي سیمې او د نړۍ هیوادونو ته به سفر دوام ولري څو د افغانستان د سولې لپاره لا ډیر نړیوال ملاتړ را خپل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دوها کې د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی او طالبان د خبرو د پیل پر تګلارې هوکړې ته رسیدلي دي. په هغه اعلامیه کې چې دواړو لوریو په ګډه خبره کړې لیکل شوي دواړو لوریو یوې ګډې کاري کمیټې ته دنده سپارلې چې د مذاکراتو لپاره د اجنډا موضوعات ترتیب کړي. په دوها کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ له خبرو نږدې اتیا ورځې تیریږي خو دواړو له دې وړاندې په خبرو کې د بنبست د راتلو په تړاو یو او بل ملامت کړي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. د جاپاني ولاسل افغان بشرپال ډاکټر تیتسو ناکامورا تلین شو. د دلور ویلې دي چې افغانستان ته ځي خپل کورنۍ هم ورسره بیایي خو امنیتي شرایطو ته ګوري. نن په جاپان کې لمیشت افغان خالد رشاد سره بي ورسپانې د ناکامورا په یاد خبري کړې دي. جاپاني رسنیو دا مسله څرنګ راخیستې ده له ډاکټر رشاد څخه به واور.
ډیرو اخبارو کې او ټلویزیون او رادیوګانو کې د دې کلینیک خبري ډېرې ستاسو لیکل شوي دي او ویل شوي دي، خصوصا د دې وکال د مرګ وروسته څخه د افغانستان هغه موضوع چې څنګه په پیښه ده او د دې تر اوسه پورې څه کارونه کړي دي هغه څنګه دوام لري دا خبرې هم نشر شوي دي. د چونی چې اخبار دي په نامه نومېږي چې په هغه کې زما دغه سره د خبرې کړې دي او هغه مکالمه او دا هم سره نشر شوې ده او بل دغه د عمومي اخبار چې دی په هغه کې هغه نرسانی چې اوریا کارت د سر په افغانستان کې کړی و د هغو سره هم انټرویو شوی دی او دغه د سره ویل شوي دي چې د په افغانستان کې څه رقم کوشش کاوه او د ده یو لوی مطلب دا و چې یوازې صحت په دواو باندې نه ښه کېږي، باید سړی غذا واخلي خصوصا د کوچنیانو لپاره بیا غذا او دغه شیان ډېر مهم دي، نو ځکه ده د اوبو د غذا او د دې په باره کې ډېر کوشش سایه کړی.
د ناکامورا د تلین په وخت باندې داسې خبره هم په رسنیو کې د جاپان یاد سوې ده چې د په ځای به کوم بل څوک افغانستان ته ولاړ شي او دغه بشري خدمت څه د کړی دی هغه به هم تر سره کړي.
د ناکامورا چې وژل شوی دی دا په خپله په جاپان کې نو کې د خلکو د فکر په شکل چې افغانستان امنیت پکې نشته، نو هر جاپانی چې ولاړ شي شاید مشکلات وګوري، نو دوی دا فکر کوي چې دا عمومي دي مسلسل دي داسې څوک ورنی اما وخت پر وخت باندې بس څوک ورځي او هلته به هغه کارونه او فعالیتونه چې کېږي هغه به کنټرولوي او هغه به ورسره کتل کېږي، خصوصا بیا د ده مشر لور غواړي چې د ده پر ځای باندې د دغه ټولنې مشرتوب پر غاړه واخلي وخت افغانستان ته ورسي.
نو د لور سي د غنیت لري په عین وخت کې د جاپان خلک د لور ته د پیغام هم ورکې چې افغانستان مسونه نه ده، نو د دې سربېره به د لور افغانستان ته ولاړ شي.
دا سلای زما سره هم کړی ده چې څنګه ده چې د امنیت موضوع به څنګه ده د تاګو دا به څنګه ده، ما ورته وویل چې دا به دا چې د ډیرو مدت لپاره نه یو لنډ مدت لپاره چې هم بعض دوستانو دا ورسره یې همیشه او د دې سره د ملاقات په وخت کې باید یو اندازه فکر دا پکښې وشي، نو دغه پیشنهاد ما هم ورسره کړی دی او یا سلام یې ورکړې ده دوکې چې وضعیت یو لږ څه ښه شي او د افغانستان امنیت یو لږ څه په قراره باندې شي، نو دا یوازې دا نه بلکې د دې مېړه او یو څو کسه نور به هم ورسره ولاړ شي.
له خالد رشاد څخه په مننه تیتسو ناکامورا کال مخکې په جلال آباد کې وویشتل شو او ووژل شو، قاتلان اعلان دي معلوم. درې اونۍ مخکې د ازادي راډیو خبریال الیاس دای د هلمند په مرکز لشکرګاه کې هغه وخت ووژل شو چې د پر موټر د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه. په لوګر کې خبریالانو د وی غونډې په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال قاتلان پیدا کړي او دا پیښه دې نه هیروي. د دې پیښې په اړه د لوګر د خبريالانو اندیشنه د نجیب الله لوخیل پورا پورک.
د لوګر خبريالان او د رسنیو کارکونکو وایي د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس دایل وژن درې اونۍ تیریږي، خو تر اوسه حکومتي چارواکو د دې پیښې په اړه د خپلو څېړنو پایلې رسنیو سره نه دي شریکې کړې. دوی وایي د دایي د وژنې د قضیې په څېړنه کې ځان اندېښمن کړي او فکر کوي چې ممکن دوی هم په خپلو رسنیزو فعالیتونو کې له ورته حالت سره مخامخ شي. د جمعې په ورځ په لوګر کې د ملي پیوان راډیو د امتیاز خاوند او خبریال مطیع الله سرور آزادۍ راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې یاده پیښه په جدیت وڅېړي او پایلې دې له رسنیو او ولسونو سره شریکې کړي.
د درېو اونیو په تیریدو سره د دایي صاحب د شهادت په تړاو حکومت هیڅ وضاحت ورنکړ، څېړنې ونه کړې او هغه پایلې د دایي صاحب کورنۍ او همدارنګه د خبریالانو کمیټو او یا نهادونو سره هم شریک نه کو. دا واقعا د اندېښنې وړ ده خبریالانو ته چې یو خبریال په یو سیمه کې یو چیرته وژل کیږي او حکومت ځان غلی نیسي. موږ له خپل کار څخه نا امید یو او چې کار کوو هر ورځ موږ سره خپل تشویش دی چې خدای نخواسته د دایي او یا هم نقشبندي او یا هم د سیاوش له برخلیک سره موږ بم کېدی شي مخامخ شو.
د زکی په نوم د لوګر یو خبریال وایي الیاس دایي په ملي او نړیواله کچه د افغانانو یو رسا غږ و او په دې ډول وژل کېدلې افغانانو لپاره د زغملو وړ نه دي. دای زیاتوي افغان حکومت باید دا قضیه په جدیت وڅېړي او امینین ولسته په ډاګه کړي.
د الیاس دایی وژل کېدل د ملي او بین المللي سطحه د افغانستان لپاره یو رسا او یو مهم غږ و. د دې قضیو باید حکومت جدي توجه وکړي او بررسي وکړي او د کسانو هویت باید افشا کړي.
په لوګر کې د ملي پیوند په نوم د ویسیمه ایز رادیو خبریال حبیب الرحمن کاکړ بیا وایي په ټوله کې خبریالان په افغانستان کې خوندیتوب نه لري.
لبد مرغه باید ویم چې په افغانستان کې خبریالان مسؤلیت نه لري. په هر وخت کې دوی له خطر سره مواجه دي، لکه مثال دایي صاحب او د راز نور ژورنالیستان. دغه موضوعات په اولو ورځو کې یو څه تودوي، وروسته څوک پوښتنه نه کوي چې د برخلي کوم ځای ته ورسېد، د چالو خوا په قتل ورسول سو چا وزه د څه په خاطر اولی وزه.
په سوال خط زون کې د سردار شفق په نوم یو بل آزاد خبریال وایي حکومت د خبریالانو د ژوند د خوندیتوب په برخه کې پاتې راغلی.
حکومت د خبریالانو د امنیت د ساتلو په برخه کې مطلق پاتې راغلی. د یوازې الیاس دایی نه ده چې په شهادت رسیږي، زموږ د خبریالای جګر ډیر ملګری په شهادت ورسېدل. امه حکومت پښتنه مون کړ، نو زموږ غوښتنه له حکومت څخه ده چې د خبریالانو ژوند ته د جدي پاملرنه وکړي.
په لوګر کې خبریالانو او د رسنیو کارکونکو دا هم ویل دوی به تر هغه د محمد الیاس دایی د وژنې د پیښو د څېړنې غوښتلو ته دوام ورکوي چې افغان حکومت او اړوند ادارې په دې اړه د خپلو اقداماتو او څېړنو پایلې په واضح ډول رسنیو او ولس سره شریکې کړي.
څوک
شنبه په ورځ شهادت ورسېد او موږ غوښتل چې دته دا هم نامزاد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ azadiradio.com.
البته د نومبر 12 موچ په لشکړه کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایو وشل شو. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې د دې خبرې مجلې په ورسیو کې البته ازادي رادیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمسونه ولو خو ستاسو څو پیغام.
تاسو لا پیغامونو
زه صاحب الله د صابل ولایت څخه ازادي رادیو ته دا پیغام لرم چې دلته په صابل ولایت کې څو کال کېږي چې دا د مهاجرینو مزکې نه دي توزیع شوی. خلک د سرپناه ځایونه نه لري، نو دلته چې ودی ته وایي چې دغه ځکې ولې نه توزیع کوي، وایي دا امر له کابل څخه نه دی راغلی. د مهاجرینو د چارو د وزارت څخه مو دا هیله ده چې آیا دا ولې لسیزونه وخت ووتلی ده او دغه مځکې په خلکو ته نه توزیع کېږي؟ تقریبا اووه اته کاله یې کېږي.
زنایت ساتیمه د کونړ ولایت د مانګي ولسوالۍ نه زموږ دا پیج درې سړک ډېر زیات خراب شوی دی. اوبه پکې بهیږي. زموږ د والي صاحب محترم نه دا هیله ده چې دغه سړک سم دی وخوړل شي. والسلام، به احترام.
عبدالله اختر محمد خادم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د سیمې څخه اړیکه نیولې ده. پیغام دا دی موږ په سیمه کې بېلابېلې ستونزې دي. لومړۍ ستونزه به دا ده چې زموږ په سیمه کې لارې بندې دي. د درو میاشتو راهیسې څخه د واشیر ولسوالۍ په سیمه کې طالبانو لارې بندې کړې دي چې د واشیر ولسوالۍ بازار ته یا د واشیر سیمې ته د دولت اهیب د هېڅ خوا څخه شی نه راوړل کېږي. به ټوله دوکانونه بازار ورات څه لارې بندې کړه تېلې هغه که د هرې خوا څخه لارې بندې دي. د درې میاشتې کېږي چې په ټوله واشیر ولسوالۍ کې نوي وسایل شته چې تېل ولري، نو د موټرګاټ تېل هم نشته. همدارنګه د چا وګوره او بلنه دی چې نه نه دمل سیاده سیه دولت موږ ته وایي چې لار د خلاصه اوس دوی ته خرڅ خو تیاری کړه چې د دوی خوی د بله خاطر ته تیاری کړه روان دی. موږ ته څوک څنګه نه کوي چې موږ لارې باندې د دې موږ څنګه سره کورې د واشیر ولسوالۍ په سیمه کې دولت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته یو لار راته پرانیستې. موږ ته یو خوا څخه موږ خپل سیمه ته شیان راوړو چې موږ هغه چې پاتې دي چې نه وتاړول کېږي. ډاکټر تېل نه لري دغسې ټول د واشیر ولسوالۍ دوه درې زره درې پنځه کړه دا ټوله دغسې پاکېږي. چې موږ دغه هغه موټر دلته ورکړی دی. اوس د ښار دولت سره مخ په دې ځینې چې دولت څنګه دا ویل چې موږ سره پلان کوي چې موږ سره مرسته وکړي. یو سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د ستی رادیو ماشمنی خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې. د امریکا متحده ایالاتونو په بغداد کې د خپل سفارت د مامورینو شمیر کم کړی دی. امریکا دا اقدام وروسته لدې وکړ چې تیرونی تهران ته نشته د ایران یو اټومي ساينس پو ووژل شو. ایران تور لګولې چې اسرائیل دغه ساينس پو په وژلو کې لاس لري. ایران په عراق کې نیابتي ملیشا ځواکونه لري او ګمان کیږي چې هغه شای دغه چخصتو لپاره پر امریکایي هدفونو بریټ وکړي. اسمت څروان راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتونو په داسې حال کې چې په عراق کې له ایرانی او عراقي ملیشو ډلو سره کار کې زیات شوی، د بغداد له سفارت څخه خپل یو شمېر کارکونکي باسي. په عراق کې د امریکا سفیر ماتیو تیولر د رسنیو له وروستیو راپورونو وروسته پرون په موقت ډول د کارکونکو د کمولو موضوع تایید کړ. په هغه ویډیو کې چې د امریکا د سفارت په فیسبوک پاڼه کې خبره شوې، تیولر ویلي دی او د ډیپلوماټانو اصلي ټیم او پوځي سلاکاران به خپل دندو ته دوام ورکړي. څرګندنه ده چې په عراق کې د امریکا له دې تر ټولو ستر سفارت څخه 200 ډیپلوماټان استل شوي دي. خو امریکا په داسې وخت کې په عراق کې د خپل سفارت د کارکونکو او ډیپلوماټانو شمیر کموي چې ولسمشر ډانلډ ترامپ منتخب ولسمشر جو بایدن ته د وخت تر سپارلو وړاندې پر ایران فشار ډېروي. بایدن ویلي چې په جنوري کې د سپینې ماڼۍ د واګو له ترلاسه کولو وروسته به هڅه وکوي چې د ایران سره خبرې پیل کړي. اټکل کیږي چې بایدن به په دې شرط د ایران او سترو قدرتونو د 2015 اټومي موافقه ته بیرته وګرځي چې ایران د موافقه شرطونه تطبیق کړي. ترامپ په 2013 میلادي کال له دې موافقه په یو اړخیز ډول ووت. په سیمه کې ترنګلتیا وروسته له دې زیاته شوه چې تیره اونۍ د ایران اټومي ساینس پو محسن فخری زاده تهران ته نږدې ووژل شو. ایران تور لګولې چې فخری زاده د اسرائیل له لوري وژل شوی او په غیر مستقیم ډول امریکا هم تورنوي. د مسالې دا احتمال پیدا کړی چې د ایران نیابتي ملیشې به غچ واخلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
احسان الله سایل لزابل پراسول سمس کلی کلی دی چې ټول افغانان د قطر مذاکرات ته خوشبینه لري، خوشبینه دی او تمه لري چې سوله به راځي. عبدالرحمن دی که طالبان دانن اوربند اعلان کړي سبب سوله راشي. دین محمد احمدی لکندهار لیکي د سولې په خبرو کې د ځنډ علت حکومت دی. مزمل حساس لازری لیکي د افغانستان له حکومت او وسلوالو طالبانو څخه هیله ده چې ژر تر ژره اوربند وکړي کنه ډیر نور افغانان به د سولې په ارمان شهیدان شي. شفی جان زدران د خوست له نادر شاه کوټ لیکي اوربند او اورکم مو تجربه کړل، اورکم دی ورک شي. اجمل مسعودزی له پکتیا لیکي د ناکامورا د وژلو کال تیر شو، حکومت لا د هغه قاتلان نه دي نیولي. بصیر هیله من د کابل له بګرامیو لیکي د ننګرهار له والي هیله کوم چې د ناکامورا قاتلین ونیسي. سید شاه مخلص له زابل لیکي طالبان باید اوربند وکړي چې ورور وژنه بند شي. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنیو لیکلي دي سوله د راشي، جنگ دې ورک شي. نقیب حسنزی له تور تنګي لیکي عام ولس څو ځله د اوربند غوښتنه کړې ده خو دواړه لوري اوربند ته توجه نه کوي. دا ازادي راډیو د ماشومنې خبری مجله سرته ورسید. از مشپرونی د سهار لوو د ماشوم تورو بجو پورې ادامه لري. ازادي راډیو د افغانستان پاکسر لوی شارونو کې د اف ام په 3.15 نیول شي او په انټرنیټ کې مشپرونی په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. بل خبری مجله احمد شکر احمدی تاسو ته وړاندې کوي. احمدی صاحب خیر راغلی.
تشکر از شما شبرسیم.